द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا د جمعې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پنځشنبې د شپې 11:30 بجې دی او د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. د وایس اف امریکا دی ورډیو نیم ساعت خبری خبرونه کې زم ستاسو قربانه کلثوم کاکړ. اول واوري د خبرونو سرټکی. دا پاکستان پارلیمان په مشترکه ډول د غیرت په نوم قتل او زنانه او سره جنسي زیاتی کوونکو ته سختو سزاګانو قانون منځوري ورکړي. د قانون مورک سېنېټر فرد الله بابر ویلي د قانون مقصد په دغه جرمونو کې د ککړو کسانو سزا یقیني کول دي. او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دی مستورا ویلي ک روس او شام حکومتي ځواکونو په الب شار باندې روانه بمباري بند نه کړه نو په زرګونو نور خلک به ووژل سي او شار به په دنیا د مخسه ختم سي. بلخوا د امریکای د دفاع وزارت پینټاګون په شام کې د القاعدا د یو مشر د وژل کېدو تصدیق کړی دی. او په میتو په نومي سمندري طوفان د امریکای فلوریدا ریاست ساحل ته نږدې سوی دی. په ساحل آباد 15 لک خلکو ته سمندر زلري سیمو ته د تلو امر جاری کړل سوی. د میتو د لاسه په هیټي واد کې 260 زیات کسان مړه سوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلیمان د پنځشنبې په ورځ د غیرت په نوم د وژنې او جنسي تیرو په اړوند هغه قانون منځوري ورکړی ده کوم چې له ډیر وخت څخه انتظار کېدو. د نوي منځور شوي قانون لاندې به مجرم ته 15 کاله د بندیز سزا ورکول کیږي او د وژل سوو کورنۍ څخه د بخښنې واک اخیستل سوی دی. د دې قانون د نشتوالي له سببه په وړاندې قاتلان له سزا څخه بچ کېدل او د وژل سوي تن له کورنۍ سره دا حق و چې وژل کی یا قاتل وبخشي. په ځینو پیښو کې به وژونکي او وژل سوي تن دواړه د یوې کورنۍ وو او سزا به ورته نه ورکېدله. د بشري حقوقو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه د وژنو په سلګونو پیښې رامخته کیږي چې زیاتره پکې ښځې وژل کیږي. د غرنګ پیښې زیاتره د خوشي په واده کولو په غبرګون کې رامخته کیږي. پارلیمان په قانون کې د ښځو سره د جنسي ذاتي پړوند هم د قانوني ماده منځوري هم ورکړي. پارلیمان د غیرت په نوم د جنو او جنسی تیری په حق له بیلونه د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر فرد الله بابر وړاندې کړی وو. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ټی مستورا د پنځشنبې په ورځ ویلي ک روس او شامي حکومتي ځواکونو په لب شار باندې روانه بمباري بند نه کړه نو په زرګونو نور خلک به ووژل سي او شار به په مکمله توګه ختم سي. دوی زیاته کړه چې د شام 2,500 خلک د خطرې سره مخامخ دي. په جنیوا کې خبری کانفرنس د وینا په وخت ښاغلی مستورا ویلي که هم دغه رنګ بمباری تر 2.5 میاشتې پورې روانې وي نو په زراو خلک به ووژل سي او په زراو خلک به کډوال سي. دوی په روس او شامي حکومت ژغ کړي چې ترهګر په شار کې ختمولو په وجه د شار نه تباه کوي. په دغه کې د شام په زراو هم خلک هم وژل کیږي. د روس او شام وینا ده چې د دوی ځواکونه په شار کې ترهګر ډله جبهه الفتح الشباب په نشانه کوي. په لب شار کې 13 میاشتې د امریکا او روس ترمنځ د ډزبندۍ معاهده ختم کېدو وروسته شار باندې سختې بمباری روانې دي. او پینټاګون روانه اونۍ په شام کې کېدونکي ائتلافي فضايي عملې کې د القاعدا د یو مشر د وژنې پخلی کړي. د پینټاګون پریس سیکرټري پیټر کوک د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ادلب سره نږدې کېدونکي کاروایي کې ابوالفراج مصري وژل سوی. پیټر کوک د المصري وژنه ته د القاعدا لوی نقصان وایي. او میتو نومي سمندري طوفان هیټي تباه کولو وروسته د امریکا ریاست فلوریدا ساحل ته نږدې سوی دی. د فلوریدا ریاست 15 لک زیات خلک د ساحلي سیمو زه خبرداري ورکړې ده چې خپل کورونه پرېږدي او محفوظ ځایونو ته ولاړ سي. د دغه ریاست گورنر ویلي چې ساحلي سیمو له طوفان څخه تباه کېدای سي چې له وجې ساحلي سیمې خالي کولو امر جاری کړی دی. په هیټي کې د طوفان له وجې د مړو شمیره د 260 زیاته سوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. اول ریپورت چې د پاکستان پارلیمان په مشترکه ډول د غیرت په نوم قتل او زنانو سره جنسي زیاتی کوونکو ته د سختو سزاګانو قانون منظوري ورکړی ده. د قانون مورک سینیټر فرت الله بابر ویلي د قانون مقصد په دغه جرمونو کې د ککړو کسانو ته سزا یقیني کول دي. په دې هکله تفصیلات راکوي زموږ همکار سمینه احسن په ریپورت کې.
د نوی منظور شوی قانون لاندې به د غیرت په نوم وجون کې تن ته د عمر 15 کاله بند سزا ورکولی شي او د وجل شوي وارثانو نه د بخښنې واک اخیستل شوی دی. قانون وایي که چېرې قاتل ته د مرګ سزا واورولی شوه نو بیا د وجل شوي تن خپلوان هغه ته بخانه کولی شي، خو په دې صورت کې به هم قاتل د عمر قید خپل سزا تیری. د دې قانون د نشوالي لقبل به وړاندې قاتلان د سزا نه بچ کېدل، او دویمه دا چې د وجل شوي تن وارثانو سره دا حق په لاس کې وو چې قاتل یا وجون کې به بخلې شو. د وجل شوی تن وارثانو به عدالت کې قاتل ته بخانه کوله او د سزا نه بخلاصې دو. په ځینو پیښو کې به وجون کې او وجل شوی دواړه تنه د یوې کورنۍ وو او سزا به ورته نه ورکړی کېده. د بشري حقونو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم د زرو نه زیاتې ښځې وجل کېږي، او د کورنۍ د عزت ساتلو دپاره دغې وجنې ته د غیرت په نوم وجنه ویلی شي. زیاتره دغه پیښې په خپله خوښه د واده په غبرګون کې رامنځته کېږي. هلک او جنۍ دواړه د غیرت په نوم وجلی شي. پارلیمان په قانون کې د ښځو سره د جنسي زیاتۍ په اړوند د قانوني مادو منظوري هم ورکړې ده. د کم لاندې به چې د جنسي تیری ښکار ښځې ډي این اے ټیسټ کولی شي او د ښځې پیژنګلو به پټه ساتلی شي. د جنسي تیری په اړوند مادو کې ویل شوی چې د دې پریکړه په لسکم سلو ورځو کې کولی شي. پارلیمان کې د غیرت په نوم وجلو او جنسي تیری په اړوند بیلونه د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو. په قانون د بحث په وخت د قانون وزیر زید حامد اویل چې د دې د لاندې به د مجرمانو طبي معاینه هم کېدای شي او پولیس په پابندۍ چې متاثره خلک د خپلو قانوني حقونو نه خبر کړي. هغه دا هم اویل چې د ماشومانو او ذهني معذوره خلکو سره بدکاري به هم قابل سزا جرمي. په دې موقع د پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر سغرا امام زیاته کړه چې یو قانون هم په مکمل توګه جرم نشي ختمولی، خو قانون پکار ده چې د جرمونو په لار کې خنډان جوړ شي. دا نه ده چې د یو قانون په وجه په خلکو کې غلط خویونه وده مومي او هیڅ سزا ورته ورنکړی شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دې موقع پارلیمان او ټول قوم ته مبارکي ورکړه. هغه زیاته کړه ژمن دی چې دغه قانون به په ټول ملک کې عملي کړي. وزیر اعظم وویل د غیرت په نوم قتل د پاکستان یو سنگینه مسله وه چې حکومت په ښه اراده کړې وه د دې د خاتمې لپاره به هر ممکنه لارې خپلې. د وزیر اعظم وینا وه موږ په دې هڅو کې کامیاب شو، د غیرت په نوم قتل کې هیڅ غیرت نشته. وزیر اعظم دا هم وویل زنانه د دې ټولنې ډیره مهمه برخه دي، او زه په دې یقین لرم چې دوی ته تحفظ، خودمختاری او واک اختیار ورکړی شي چې دوی هم د ملک د ترقۍ او کامیابۍ په لار کې خپل کردار ولوبوي. یاد دي د جولای په میاشت کې د سوشل میډیا سټار قندیل بلوچ د خپل رور د لاسه قتل نه پس د پارلیمان کوس او برنی ایوان یو خصوصي کمیټي جوړه کړې وه، چې دې کمیټي په اکثریت سره د غیرت په نامه قتل او جنسي بدکاری پر ضد دوه بیلونه پارلیمان نه منظور کړي وو.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو، او په شام کې د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا ویل دي که روس او شام حکومتي ځواکونو په لب شار باندې بمباري نه کوي بنده، نو په زرګونو نور خلک به ووژل سي او شار به د دنیا ځا ختم سي. په دې اړه تفصيلات راکوي زموږ همکار نصیر کاکړ په ریپورت کې.
د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د پنځشنبه په ورځ ویلي د ختیځ حلب 215,000 کسان په یو سپنسی باندې ځوړند دي، او له تیرو څو اونیو راهیسې د هوایي بمبارونو له امله د ښار د پاتې کېدو اثرات په شک کې دي. دا بمبارونه هغه لرغونی ښار په لوټو کې بدلوي. هغه وایي کچیری په دې کچه زوروري بمباری تر 2.5 میاشتو پورې نورې جاری وي، نو په زرهاو کسان به ووژل سي، ډیری به ژوبل سي، او په زرهاو نور به د پناه لپاره کډه کېدو ته مجبور سي. ډی مستورا وایي دا د دیوال نوښته دي. ترڅو چې په سیمه کې یو غټ بدلون نوی راغلی، دغه ظالمانه پوجي اقدام، بمباری، جګړه او تباهی به په ختیځ حلب کې جاری وي. د ده په وینا که په هغه ښار باندې بمباری د اوس په ډول جاری وي، نو موږ او تاسو به د کریسمس د نمانځنې په وخت ګورو چې لکه هومس ته چې په 500 کې ضرب ورکي. هومس د شام دریم غټ ښار دی او نږدې ټوله ښار هغه وخت تباه سو او په زرهاو اوسیدونکي یې ووژل سو کله چې د صدر بشار الاسد د قواوو او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه ونښته. شامی حکومت د دریو کلونو له محاصرې وروسته وتوانېدی چې هغه ښار ونیسي او کال 2015 کې هلته امنیت پر ځای کړل سو. دیمستورا وایي ورته کار باید له حلب سره ونسي او نه هم باید موږ داسې کېدو ته انتظار وکړو. نوموړي په روسیې او شام تور پورې کړ چې په ختیځ حلب کې د النصره محاز تر 1000 هم کم ترګرو د موجودګۍ په پلمه بمبارونه کوي. هغه په دغه وسلوالې ډلې هم نیوکې وکړې چې حلب کې یې 215000 کسان یرغمل کړي او غوښتنه کوي چې له ښار څخه په محفوظه توګه د وتلو اجازه دي ورکول سي. امریکا او روسیه د سپتمبر په 9 شام کې د ډزبندۍ یوې لوزنامې ته رسېدلي وو چې له لورې به یې د ملګري ملتونو امدادي قافلې ختیځ حلب کې بند کسانو ته د بشري مرستو لپاره تلې، خو دغه ډزبندۍ یوازې تر یوې اونۍ پورې پاتې سوه. بلې لور د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی چې د القاعده ترګرې ډلې یو مشهور قمندان روانه اونۍ په شام کې د ائتلاف په بمبار کې وژل سوی. د پینټاګون پرس سیکرټري پیټر کوک د پنځشنبې پر ورځ ویلي د تیرې دوشنبې پر ورځ ادلب ته نږدې د امریکا په حمله کې ابوالفراج المصري په هدف سوی و. پیټر کوک د هغه وژنه یوه لویه بریا ګڼلې.
دونکو د سی پیک په حق له یو ریپورت چې د چین د سفارتخانې د نائب صدر یا نائب مشر لخوا جاری سوی بیان سی پکې ویل سوی سی د عوامي نېشنل ګوند کم موقف ورکړی وو دغه په حق له احتجاج څرګنده کړی دی. تفصیلات راکړئ پیر ولایت شاه د سیمې زخه.
د چین د سفارتخانې نائب مشر لخوا جاری کړل شوی بیان کې د عوامي نشتلګون په موقف احتجاج شوی دی او بیان کې ویلي شوی دی چې د یو 500 ارب ډالرو مالیت دغه پروژې د لاندې بلوچستان ایالت کې 14 سند کې 43 پنجاب کې 12 او خیبر پښتونخوا کې 8 منصوبو باندې کار روان دی او د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسی. نو بیا څنګه دغه منصوبې ته صرف د پنجاب او چین منصوبه ویل کېدلی شي؟ بیان کې هغه خبر هم رد کړی شوی دی د کم تر مخه چې د چین سفیر د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي دی چې د اقتصادي پروژې په نقشو کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روټ اړو سره شامل نه دی. سرګند دی وی چې د پاکستان وړي صوبې د ډیر وخت راهسې اقتصادي پروژه کې د پامه غورځولو په سر د مرکزي حکومت خلاف تحفظات لري او په دې معامله احتجاج هم کوي. خو دا سې ډیر کم په لیدو کې راغلي دي چې چینی حکومت په دې معامله د پاکستان پاکستان د مرکزی حکومت یا د وړو صوبو کې د یو فرق پاره کړی وی. اوس په لومبي ځل چین سفارتخانه داسې بیان جاری کړی دی د کم نه چې د پاکستان د مرکزی حکومت د موقف تایید کیږي. د چینی سفارتخانه بیان ته عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلي چې د دوی تحفظات او ګیلې د چین نه نه بلکې د مرکزی حکومت نه دي. د ګوند ویان زید خان وایي چې چین ته د داسې بیانات ورکولو نه ډډه کول پکار دي کوم چې وړو صوبو کې د چین خلاف تحفظاتو ته د ودې ورکولو سبب جوړېدلی شي.
د نن نه تقریبا یو کال مخکې مونږ د چین ایمبیسی کې ملاو شو او دوی مونږ ته وویل چې زمونږ سره د ویسټرن روټ د سره حکومت پاکستان چې مونږ ته دا یاد دهانی وکړه چې پرایم منسټر وایي چې ما زه به په ویسټرن روټ باندې کار شروع کړم د مئی 2015 کې چې کوم وعده کړو دا هغې وی چې هغې زمونږ سره سره ذکر نه دی کړی. چونکې زمونږ چې کومې خبرې کړې دي په دې کې که یو غلط وي نو مونږ ته دې ووایي خو مونږ ته دې دا ووایي چې آیا که واقع دی نور صبح زدین پیدا نه هغه پیدا دی مونږ ته وښایي چې په کم ځای کې ده چې کم دی ووایي چې مونږ دومره زون په پلان کې ځکه نه دا صرف کاغذي دی هوایی دی زبانی دی. نو زمونږ په مغربي روډ باندې په کم ځای کې کار روان دی که دی وایي هغه چې کم جو مغل کوټ دی نو هغه د ایشین ډیولپمنټ بینک دی او هغه سنگل روډ دی. او چونکې مونږ دې ته ځکه د پنجاب او د چین منصوبه وایو چې چونکې چین خو را روان دی خو جو پنجاب دی نو دلته کې زمونږ حکمرانان چې دي نو هغې دي د چین او د پنجاب شته. دا زمونږ د حکومت غلطیانې دي او دې حد ته خبره ورسوله چې نن هغه زمونږ دوست ملکونه دي منصوبے
غربی روٹ پہ حق لدوی تحفظات لرے نکلل شل نو دیو بد حکومت خلاف خپل احتجاجی تحریک جاری ساتی. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د چین د سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی بیان د سی پیک منصوبې په اړه د خپل موقف غټ ثبوت بللی دی. او د پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي چې دغه بیان نه په ډاګه کیږي چې اقتصادي پروژې کې اس قسمه بدلون نه دی شوی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د خبریالانو د تحفظ لپاره دوه ورځنۍ ټریننګ ورکول شوی دی. خبریالانو ته د سی پی ډی آی ادارې لخوا د دغه ټریننګ مقصد څه او څه ضرورت ورته دوی ګڼي سو قبایلی سیمو خبریالانو ته دغه رنګ ټریننګ ورکړی دی. د دغه ادارې پروفیشنل کوارډینیټر شمس الحادث سره زموږ د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری خبرې کړې دي. درته وړاندې کوی.
مونږ سره دا مهال د دغه ادارې پروینشل کوارډینیټر شمس الحادی دی. شمس الحادی صاحب، په لنډو کې مراته وویل چې څه ضرورت دی دغه سی ټریننګونو یا روزنو د قبایلی صحافیانو لپاره؟
بنیادی طور منگا سی پی ڈی آئی پا ٹول پاکستان کی تقریباً سپنزل سوا صحافیان جی دی ایلا پا دی فزیکل سیفٹی حوالی سر ٹریننگ ورکی. خو بنیادی طور ٹول کا زر تاوستا پا لنڈو کی اواما منگ دی کی دام کوشش کرے دے چی دی کم لیگل سائٹ دے یا فزیکل سائٹ دے چنن تاسولی دل ڈبل ون ڈبل ٹو والا ہمرا غلی وہ دے دے دا کی او کد دی نور اڑخو ندی نو منگ کوشش کرے دے چی دو رزو ٹریننگ کی دا غیتا آغا معلومات ور رسو.
غیاز اکرم صاحب، دغه دوه ورځې د روزنی چې کوم وظیفه ترسره کوله، غیاز صاحب تاسو راته وایئ چې څه قسم معلومات تاسو قبایلي خبریالانو له هغوی د شخصي تحفظ په حق لرئ؟
خبر ضروری ده، خو خبر داسې خبر نه ده ضروری چې دا صحافی خپل خبر جوړ شي. دوه ورځې ټریننګ چې موږ ډیفرنٹ شو نه باندې چې قانوني طور باندې څه حقوق شته صحافی ته، سټوري چې کله دا کور کوي څه شي خیال وساتي. ابل دادا چې نن سبا موبایل او ټیکنالوژي دور دا، خو خپل سټوري سیف ساتلو باندې سایبر سکیورټي باندې سرنګ د کار کوي.
مجیب رحمان موږ سره موجود دی، د دوی تعلق جنوبی وزیرستان سره دی، وانی نه دوی راغلي دي. مجیب، څه شی تاسو په دغه ټریننګ کې زده کړ او څه داسې نیمګړتیا و چې تاسو سپورې محسوس کوله چې هغه ستاسو چې کومې ذمہواري دي د صحافت پای کې تاسو محسوس کړی دي؟
په وړومبي ځل دغه وینو چې قبایلي صحافیان د بجوړ نونسا تر د وزیرستان پورې دلته په دې ټریننګ کې دوی شرکت کړی دی، نو زه وایم چې دوی د دینه خبر شول چې زمونږ د ژوند څونه ضروری دی. د صحافیانو د ژوند د ژغورنې لپاره دغه ټریننګ، زه وایم چې قبایلي صحافیان د دینه نه دي خبر. او مزید زه د دې ادارې نه دا خواست کوم چې که دوی مزید دا ټریننګونه قبایلي صحافیانو لپاره نور ټریننګونه دغه کې، نو مطلب دی چې قبایلي صحافیان افغان باد دینا پورا پورا گٹھا واخلی.
عظمت علی زیتا سو د پڑھ چنار کرم ایجنسی نه راغلی که دغه نن دغه دوه ورځې ټریننګ باره کې مراته ویل چې څه داسې نیمګړتیاوي به چې اوسه پوره تاسو محسوسولې او باغه به دغه ټریننګ کې پوره شوي؟
مو دې ځکه فرست ایډ کوم پروګرام ولې دلو 2211 دا انتهایی بهترین پروګرام ویلې. اول صحافي خپل پر زنده نه وي او خپل څه کلیر نه وي، نه هغه رپورت به څه کلیر شي.
عمران شینواری، تاسو لنډی کوتل خیبر ایجنسی سره تعلق لرئ، څه فکر کړئ چې آیا نور چې ستاسو کوم همکاران دي په قبایلی ایجنسیو کې هغو ته دغه ټریننګ ضرورت شته که څنګه، او څنګه وکړی شي چې هغه تم دغه ټریننګ یا دغه روزنه ورکړی شي؟
بالکل، د میډیا سیفټی ټریننګ حوالے سره د قبایلی صحافیانو ته ډیر زیات ضرورت دی، او بهتره دا ده چې دا په تحصیلونو په سطح په پریس کلبونو کې وشي.
ستاسو د ټولو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره د دومره معلوماتي خبرو شریکولو ډیر ډیر مهرباني.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د امریکا نیویارک ښار کې وومن فور افغان وومن یو اداره ده چې په امریکا کې یا په نیویارک کې میشت افغانستان سره غلي شزو ته مختلف زده کړې ورکوي چې پکې د انګریزي زبه هم زده کړي، موټر زده کوونکي زده کړي، او د دې سره سره د کورنۍ تشدد په حق له پوها ورکوي. تفصيلات راکې زموږ همکار زاد خټک په ریپورت کې.
د امریکا نیویارک ښار کوینز نومي سیمه کې هره ورځ تر سلو زیاتې افغان میرمنې په عارضي توګه جوړ شوي کلاسونو کې د امریکا د ژوند ځواک بنیادي زده کړې کوي، چې پکې ډرایور لایسنس ترلاسه کول، انګلیسي لیک لست زده کول، او ځنې ژورې او کړکیچنې مسلو لکه کور کې تشدد سره مخامخ کېدو په هکله قانوني مرستې هم شاملې دي. دغه زنانو کې واده کړي، نه واده کړي او طلاق شوي هر قسمه زنانه شاملې وي. دوی کې ځنې امریکا ته نوي راغلي او نور دلته ډېر وخت راسي موجود دي. دوی ته زده کړه ورکوونکي هم افغان میرمنې دي چې د امریکا شهریت لري. دا زده کړې ویمن فور افغان ویمن نومې تنظیم لخوا انتظام شوي. دغه پروګرام ته وفاقي او ریاستي مرستې ملاویږي او دا د سپتمبر 11 تر هغه پیښونه وړاندې جوړ شوی وو چې مقصد یې کوینز په سیمه کې موجود افغان میرمنو ته لیک لست او کورنی تشدد په هکله پوهه ورکول وو. افغانستان باندې د امریکا حمله وروسته د پروګرام اهداف هم بدل شو، چې اوس افغان ټولنه کې موجودې اندېښنې ختمول هم د دوی غرض دی. د افغان سفارت او ځایي جماعتونو په وینا نیویارک کې نږدې 20,000 افغان کورنۍ پاتې کیږي. په روایتي توګه افغان ټولنه کې د سړو رول فعال وي او ښځې کورونو دننه وي، چې له امله یې د سړو لخوا ښځو پر ضد تشدد، د تعلیم کمی مواقع او نور د حقونو مسالې راولاړیږي. د دغه تنظیم چې ورته په لنډو WAW هم وایي مشره منیزا نادری وایي دوی دا خبرې یقیني کول غواړي چې افغان میرمنې محفوظوي. وایي مقصد یې ښځو ته تعلیم او انصاف ته رسایي ورکول دي چې د امریکا په ټولنه کې فعال غړي جوړ شي. دا تنظیم ځینې بد کلتوري عادتونه هم ختمول غواړي. میرمن نادری وایي دا ډېر ګران کار دی، په خصوصي توګه داسې یوې ټولنه کې چرته د لسیزو راهیسې صنفي امتیاز روان وي. میرمن نادری زیاتوي دوی د ټولنو سره همکاري کوي، نه چې یوازې زنانو سره، ځکه چې افغانستان کې ټولنه په عمومي ډول د سړو برتري مني. دا تنظیم د تعلیم ترڅنګ دغه زنانو لپاره د روزګار لارې هم لټوي. 20 کلنه فوزیا نوري چې اوس د امریکا شهري ده، د 3 کالو راسې امریکا کې وه. WAW نومې دغه تنظیم دا د شهریت ټیسټ پاس کولو لپاره تیار کړه او ورته یې ډرایور لایسنس هم ترلاسه کړو. فوزیا نوري واده شوي او 4 ماشومان یې هم دي. وایي دا یې اوس کور دی او دلته د تحفظ احساس ورته تر ټولو زیات خوږ دی. د دې تنظیم د پیغلو جنکو لپاره هم یو ځانګړی پروګرام دی چې پکې دغه پیغلو جنکو ته د قیادت تربیه ورکړې کیږي. د تنظیم مشره منیزا نادری وایي داسې وړې جنکې هم وي چې عمرونه یې 15 کالو پورې وي، خو په زور واده کړې شوي وي چې پکې د دوی مرضی هم نه وي شامله. میرمن نادری وایي دغه جنکو ته خپل حقونه ښایي. اسلام کې د ښځو د حقونو نه دوی خبروي او د خاندان حقونه هم ورته په ګوته کوي. دا وایي کال 2015 راسې د پیغلو جنکو لپاره دغه پروګرام شروع کېدو راسې دغه ټولنه کې یوه پیغله هم په زور نه ده واده کړې شوي. WAW نومې دغه تنظیم افغانستان کې هم فعالیتونه لري. دا تنظیم 14 ولایتونو کې د ماشومانو د مرستو مرکزونه لري او کابل کې تشدد ښکار زنانو لپاره قانوني مرکز هم چلوي. میرمن نادری وایي کال 2014 کې د دوی د تنظیم 2 کارکوونکي طالبانو تختولي هم وې، خو بیا کال 2015 کې د ځایي مشرانو په هڅو راخلاصې کړې شوې. میرمن نادری وایي بدلون همیش په ګرانه راځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس وخت سوی دی په خبرونه کې مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په افغانستان د امریکې په مشرۍ کې د نیټو د فوزرو د یرغل سخت کال 15 کاله پوره شول. نن د امریکې مشهور اخبار شیکاګو ټریبیون د افغانستان د جنگ په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د افغانستان جنگ د 15 کالو ناکامه. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې 15 کاله وړاندې امریکانو بمبار هوایي جازونو افغانستان کې په خپلو هدفونو بمبارۍ کړې وي، او په روانه هفته کې هم امریکانو فوزونو یو ځل بیا افغانستان کې خپلو غلیمانو پسې ټوپک راپورته کړی دی. خو په دې دواړو فوزي عملیاتو کې فرق ډیر واضح او ښکارا دی. په کال 2001 کې د امریکای د حملې په نتیجه کې د طالبانو حکومت نسکور شو. امریکای په کابل کې د خپل خوخي حکومت قائم کو او اسامه بن لادن د خپل سر بچکولو د پاره په تیښته مجبور شو. دا یقینا چې امریکای خپل یو ډیره لویه کامیابی بللې وه، خو دا کامیابی پایدار ثابت نه شوه. امریکني او نیټو فوزونه د افغان جنگ په بوختو کې ونختل او نن هم په دې جنگ کې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو نه خو کامیابی په نظر راځي او نه د دې جنگ د ختمېدو علامې ښکاري. مضمون زیاتی چې افغانستان کې فوری فوزی کامیابو امریکا په خپل فوزی طاقت ډیره مغره کړې وه او دا یقیني هم پوښ شوی وو چې ګینې امریکا په افغانستان حمله کولو کې په حق ده. د دې بې ځایه خود اعتمادۍ له سببه امریکې په افغانستان کې سنگینی غلطۍ وکړي. امریکې خود افغانستان د سر دوباره ودانولو ډاګیزه دعوې او لوزونه وکړل، خو دا لوزونه په صفه نیت او د زړه د خلاصه نه وو. امریکا په دې مخمسه کې پرته وه چې آیا د افغانستان افغانستان د سر دوباره ودانۍ لپاره واقعي فوجي او اولسي وسیلې دې کار ته دین کی او یا که د دشمن د والو ورستو افغانستان نه خپې سپکې کی. خو امریکای په دې کې یو لار هم اختیار نکا، بلکې د دې مقصدونو د پاره درمیاني لار خوخه کا. په دې لار د روانې دو تر مخې امریکا اگر که تر اوسه پورې د یو بدترین انجام نه لا بچتا، خو د وتو لارې هم نشته. شیکاګو ټریبیون لیکي چې د افغانستان په جنگ کې د 2300 امریکایانو د قربانولو او د 800 عربو ډالرو د تاوان کولو باوجود نن هم امریکایي قام افغانستان نظر غورځیدونکي خبرونه اوري، او که په دې مابین کې په کندوز د طالبانو د قبضې د ختمولو غوندې څخه خبر ووري، نو هغه هم په غوږونو بد لګي، ځکه چې د 15 کالو د جنگ وروسته طالبان اوس هم دومره تکړه دي چې کندوز قبضه کوي. د دې خبر اورېدو ته دوی تیار نه دي. نن ورځ د افغانستان دریو کې صرف دو برخي علاقې د حکومت د ولقي لاندې دي. بیروزګاری پکې 60% ده. په لکونو زړماتي افغانان افغانستان نه پتیخت دي او په ایران، پاکستان او یورپ کې د باجرت جون تیری. کابل حکومت برسلز تخپل نمائندگان د نور مالی امداد د خواست د پاره لیږلي دي. د تازه خبرونو مطابق برسلز کې ناشتي عالمی غونډي ورله د 40 کالو د پاره 15 ارب ډالر امداد منظور کړی دی. مضمون زیاتی چې د اربونو ډالرو دا امدادی رقم اوبو ته د غرزولو په مثال دی، ځکه چې افغانستان دا وخت په دنیا کې د بډو رشوتونو په حواله د ټولو نه زیات بدنامه ملک دی. شیکاګو ټریبیون خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په کال 2001 کې په افغانستان د حملې په وخت په ښکارا د فوري نوعیت د کامیابۍ حاصلولو وروسته چا هم دا تصور نو کړی چې امریکا به په کال 2014 کې هم د افغانستان په دلدل کې انختی وي. امریکای یقینا چې په یو داسې مهم کې لاس اچولی دی چې د دې د وس نه بهر و، د جنگ د لاسه لوټی لوټی یو غیر ترقی یافته افغانستان ته په راننوتو، چرته چې امریکایان د هغوی په ژبه نه پوهېدل، د هغوی تاریخ ورته معلومه نو، نه ورسره مذهبي یا ثقافتي تړونو. امریکې صرف د خپلې پیسې، فوزي طاقت او د ښو ارادو په مفروضو د کامیابو او ښو نتیجو امیدونه کړي وو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
زان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو سهارنی خبرونه دا مهال پای ته رسید. د ورسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماشام تر شپږ بجو پوري، او بیا بیرته د ماشام د شپږ بجو زه د مخستان تر 12 بجو پوري به د ریډیو خبرونه تاسو اوري، چې پکې د 10 بجو زه تر 12 بجو پوري د ټي وی یو ساته خبري خبرونه همي. په مهال تاسو اجازه غواړو، شو ورځ درته غواړو.